درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لوبړی د دې سات خبرونه واوري. د طالبانو حکومت پر افغانستان د پاکستان تازه هوایی بریدونه پکله ک وغندل ویل چې په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهدن پر خپل اکسپانه د دغو بریدونو په اړه وویل د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان په پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایی بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستانی ادارې لخوا له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دي. شاغلی مجاهدن په یو بل بیان کې ویلی و چې د خوست ګربزو په مغولګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې پر یوه کور بمباري کړې چې د 15 هلوکانو او 4 نجونو په شمول لږ تر لږه 9 ماشومان او یو شفز ښځه پکې وژل شوي دي. شاغلی مجاهد همداراز په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د 4 ولسي وګړو د ټپي کېدو پخلی وکړ. له بل خوا د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوی له لورې په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خوست، کونړ او پکتیکا د پاکستان نوي هوایي بریدونه په کلکه غندلی دي. ښاغلي کرزي نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچنیان او مېرمنې پکې شهیدان شوي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. هغه له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې خپلې کړي، عاقبت اندیشي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسیو له تکراره ډډه وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې د بریدونه غندلي او له هغو کورنیو سره چې عزیزان له لاسه ورکړي د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ملکي خلکو وژل او د لویې جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی په افغانستان کې کومه حمله نه ده کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په تیرو 2 کلونو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخامخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونه او 200 زره شزي خوندیتوب او مرستې ارتیا لري. یونما د سرګندوري نن سه شنبه د نومبر په 25مه د شزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځېنی کمپاین د پیل په مناسبت په بیان کې کړی دی. د یونما سرپرستی مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي مرستیالي جورجت غانیون وویل د افغان شزو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د ژغونو غلي کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی لري. او روسیې په داسې حال کې پر کیف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسیې او اوکراینی چارواکو سره په جلا کتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي، همدارس دیارلس نور ژوبل شوي دي. په کیف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوځ په بریدونو کې په ښار کې د استوګنې 9 پولیسه او 22 پولیسه بلاکونه په نښه شوي دي. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د افغانستان په درو ولایتونو تیر شپه بریدونه شوي،
لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، 4 ماشومې او یو زنانه شامل ده.
د طالبانو حکومت وایي د پاکستان بریدونو ته به جواب ووایي. آیا د دو هیوادونو ترمنځ اوربند پای ته ورسید؟ په دې اړه د سیاسي چارو د یو شانون کې نظر پوښتو. په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان کډوال وهلی او نیولی چې په یو پارک کې اړولی وو. پر لپسې وچکالیو ډیر افغانان له پاکو اوبو بے برخی کړی دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ خوست او پکتیکا کې د تیر شپې په هوایی بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا کار د پاکستان بللی او ګواښ یې کړی چې مناسب ځواب ورکړل شي. د پاکستان حکومت نن ویلي دی چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. تر دې پخوا په اکتوبر میاشت کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان د بریدونو په ځواب کې طالبانو د پاکستان پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل او بالاخره دواړو خواوو اور بند وکړ. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونو ته چې د پاکستان لخوا ترسره شوي او لږ تر لږه لس ملکیان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي ځواب به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه د نومبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې دا د افغانستان د حریم نقص او د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سری ټکر دی او د غلطو معلوماتو پر بنسټ اقدام وضعیت لا ترینګلې کوي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویلي تیر شپه د کابل په وخت نږدې 12 بجې د پاکستان جټ الوتکو د دې هیواد په درې ولایتونو کونړ، خوست او پکتیا هوایي حمله وکړې. د خوست سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت برید کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نه یې ماشومان او یوه یې میرمن ده. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز رسنیو ته په سوال یو غږیز بیان کې ویلي چې پیښه د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې شوې ده.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند مغلګي سیمه کې پاکستانی متجاوز پوځ د یو تن ملکی ځایي اوسیدونکي ولایت خان په کور بمبار کړی چې له امله یې لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، 4 ماشومې او یوه زنانه شامله ده.
د خوست د ګربز ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د پیښې عیني شاهد مجید خان ازادي رادیو ته ویل
دا غد ولاس بجوی چې پیخه شوی و چې میګ و ترغلی د ځکه کټا کې درې سال ورکاسن پروتوي میګر واستل دا وی ځکه په کاټ کې پروتوي یو دوا شیدون دامر واستل دا وی زندې دوا کاسن پروتوی دامر واستل یو خور لون دی وی او دغه کورنۍ چې دا دغه یو کاس خلی پته دای په دوبای کې پته دای نه راي دولت ټول وشتل شوی دی شیدون دی نه راي څک نه دی پته.
په خوست کې یو شمیر سیمایزو خبر اعلان ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې درې ماشومان ټپیان شوي هم دي چې اوس مهال په روغتون کې بستر دي. اخوا د کونړ سیمایزو چارواکو ویلي چې د شپې نږدې یوه نیمه بجه د مرکز اسداباد په ساګي سیمه کې د پاکستان جټ الوتکو د ولسي وګړو یو کور په نخښه کړ چې لاملې 15 تنه ټپیان شول. د عباس په نوم په پیښه کې یو ټپی شوی ازادي راډیو ته ویل
تقریبا د شپې 2 بجې به ویل شاوخوا چې موږ د عامه کور کې لاندې اتاکې پراته وو لاندې شاتي او اقدامې بریدو شو. لومړني برید سره چې دی د اوبو دغه ټنکۍ ولګېده هغه راوودېدله. هغه موږ چې بار میدان ته راووتو 20 منټه شاوخوا وروسته بیا بل بریدو شو. په هغه کې چې بیا موږ نادازې لږ شان زخمیان شو څو کسان نور وروڼه مې وغلل.
په پکتیا کې بیا ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د راپورونو پر بنسټ ځینو ولسي وګړو ته مالی زیانونه اوښتي. دې بریدونو پراخ غبرګونونه هم راپارولي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بللي ویلي دي هغه هیواد باید عواقب وسنجوي. د تیر جمهوري حکومت ګڼو نورو چارواکو هم د غبرېدونه غندلې ویلي دي چې پاکستان په دې ډول غواړي د خپل کورنۍ امنیت ناکامي پټ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د ولسی وګړو وژل یوې لوی جګړې ته زمينه برابرول دي. نوموړي ټینګار کړی چې ستونزې باید د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې حل شي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په اسلام آباد کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د غبرېدونه د پوځي جټ الوتکو او ډرونونو په وسیله شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي هم چې تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسایلو کې د پاکستان حکومت په ننګه توند څرګندونی کوي په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان باندې د تازه بریدونه د پیښور پر اف سیز واکونو د پرونی حمله په غټ شوي. په پیښور کې د دوشنبه په ورځ د اف سیز واکونو په مرکزی قرارګاه باندې ځانمرګي بریدو شو چې په کې لک تر لګه درې پاکستانی پوځیان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې مخکې د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته ځانمرګي برید شوی چې لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شوي وو او 20 نور ټپیان ول. پاکستانی چارواکو ادعا کړې وه چې انتحاري حمله کوونکي افغان تبه وو او د برید پر مهال ورته له افغانستانه لارښوونه کېده. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او نور وسلوالو گروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې حمله له هما غزای تنظیم او مخ توړي. دا تور د طالبانو حکومت په کلک رد کړي او ټینګار کړي چې اجازه نه ورکوي له افغان خاوري د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اکتوبر په 19 په دوها او استنبول کې د طالب او پاکستانی پلاویو ترمنځ په اوربن هوکړه شوې و چې په افغانستان کې په بیګانی هوایي برید سره کوم چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان کړي ماته شوه. د دواړو لوریو ترمنځ په دوها او استنبول کې درې ناستې شوې خو کوم بل پرمختګ یې نه درلود. دا ناستې وروسته له هغې ترسره شوې چې د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو له هوایي بریدونو وروسته د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې او دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وکړې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل د افغانستان پر درو ولایتونو تېره شپه بریدونه شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي او مناسب ځواب به ورکړي، خو نن ناوخته د پاکستان پوځ وویل چې په دغو بریدونو کې د پاکستان جنگي الوتکې یا درونونه برخه نه لري. په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کوو چې دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. یوسفزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. آیا د دې بریدونو معنی دا ده چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی اوربند پای ته رسیدلی؟
مننه. ظاهرن خو د دغه بریدونو نو وروسته دا په دې معنا ده چې نور هغه د 19 اکتوبر چې د پاکستان د دفاع وزیر او افغانستان د دفاع وزیر ترمنځ په قطر کې کوم مذاکرات وشو او په نتیجه کې د جنگ بندي اډز بندي یو پریکړه وشوله، نور عملا دغه لمنځه تللی ده. اگر چې پاکستان نن دا اعلان وکړو چې دوی دا بریدونه نه دي کړي، خو افغان حکومت او د افغانستان خلک او مطبوعات او د سیمینار راغلي تصویرونه او ویډیوګانې دا ثابتوي چې دا یو منظم برید تر سره شوی ده.
بله، آیا اوس دا خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه نور هم پراخ شي؟
دقیقا دا بریدونه به نور هم بحران زیات کی او د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات نور هم اغیزمن کی. او
یعنی فکر کوئ چې طالبان به عکس العمل وشي لکه تیر ځل چې شودلی وو؟
نو زما په خیال طالبان هم د عکس العمل د پاره یو محدود پیمانه عکس العمل بخي، هغه به داسې وي چې په ډیورن لاین په کرخو باندې به په ځینې سیمو کې د دوی په پاکستانی فوجونو په اډو باندې یا په پوستو باندې بریدونه کوي. خو کوشش به دا وي چې داسې عکس العمل وي چې نور تشدد رامنځته نه کړي، خو طالبان او بخي د خلکو تر فشار لاندې دي، ځکه چې په دې برید کې تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړو چې نه کوچني ماشومان وژل شوي دي او کورونه خراب شوي دي. نو طالبان تر فشار لاندې دي او طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسي دي، اوس دا خو ډېر زیات اساس شوي دي. نو د بریډ نو وروسته طالبان تر فوق العاده فشار د خلکو تر فشار لاندې وي چې یو نظامی عکس العمل وخی، او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه به وروسته څرګند شي، خو ظاهراً زه فکر کوم چې دا عمل به بیا عکس العمل نه پاتې کیږي.
بله، یو لنډ ځواب کرا کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په کړکیچ کې د سیمې د نورو لوبغاړو د شکیلدو امکان شته؟
از فکر نکوم چې دا وخت ځینې خلک دا خبرې کوي چې پاکستان تر شا امریکا ولاړ ده د بریتونه کیږي. زه فکر کوم دا سی افغانانو کې یو تشویش خو ایجادولی شي، خو د افغانستان چې کوم ګاونډیان دي، ایران یا لری پرتو کې قطر او ترکیه، هغوی کوشش وکړلو، خو دا د افغانستان او پاکستان اوس وخت اړیکې دومره حساسې دي چې هغوی هم تر یو حد نه زیات نه مشوره ورکوي شي نه مداخله ورباندې کولی شي. چین او روس هغوی هم ډېر یو محتاط عکس العمل ښیي، امریکا لری پرته ده، هغوی ډېر مداخله نه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی کوشش کوي، خو عملا د قطر مذاکراتو او د استنبول مذاکراتو دا وښودله چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هغه ابعاد دومره وسیع شوي دي چې یو بل ته نږدې کول ډېر مشکل بریږي.
بله، ډېره مننه سمی یوسفزی، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوش میر افغان کډوال چې بیګادا پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لوري نیول شوی وای د شپې لوري پولیسو د ارجنټاین په نوم پر پارک چاپه وبهله شزی ماشومان او لویانی وبهله او ټولي حاجی کم ته انتقال کړ دوی وای د نیول شوی کورنۍ یوش میر سلګونو تر رسیدي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نل لرلو له عملی لنیشتې څلور میاشتو راهیسې په دې پارک په خیمو کې اړولو د بشری حقوقو یوش میر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندیا وای لکډوالو سره دا ډول چلن د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی پولیسو بیګا د نومبر 25مه د شپې شاوخوا یو بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه وهله چیرې چې سلګونه افغان کډوالو کورنۍ ترخی مولاندې ژوند کاوه افغان کډوال وای پولیسو د دوی لړلې سلګونه کسان ونیول خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دوی په جبري ډول نه ریپورت کوي دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی وای پولیسو خزي او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوو تر څو موږ ریپورت نشو ځکه چې ویزې مو نه درلودې کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کم ته راوستو
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچني ماشوم سره نیول شوی او حاجي کم ته وړل شوی حقې د سې شنبې په ورځ د نومبر 25مه ازادي راډیو ته وویل
موږ یې ووهلو او ډېر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم تیرا وستو د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدواره مېرمنې هم شته نوې زیږېدلي ماشومان هم شته داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه او بغل ناروغۍ هم لري ساه یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت لګواخ سره مخ دي خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ امرستې ته نه دی راغلی یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزو د نه لرلو له امله د کورونو مالکانو له کورونو وستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپلې ورځې شپې سوا کوي د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د روان کال د جولای 23مې رئیسی د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي که څه هم دغه نیول شوي افغان کډوالو ادعا کوي چې دوی حجی کم ته انتقال شوي او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه خبري خوده ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوي افغانان حجی کم ته انتقال شوي او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقوقو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو لوري غندل شوی دوی د غراز د پیښې ځینی ویډیوګانې هم خپرې کړي او له افغان کډوالو سره د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړي د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقوقو سرغړونه وبلله د بشري حقوقو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار اذیت میکنند هر نوع برخورد خشن تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه مردم ما قربانی شدند مجرم نیستند ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش های حقوق بشری قرار داره
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه مدني او بشري حقونو فعالان خبریالان هنرمندان د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واقعتا د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې خېده
په راپور کې مو ده یو شمیر افغان کډوالو لقوله واوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو له لوري نیول شوی وهل شوی او بیا یو کمپ ته انتقال شوی دی. لدی پیش سره هم محاله تیر شپه د طالبانو په وینا پاکستانی الوتکو د افغانستان په درو ولایتونو بمباری کړی دی چې شاوخوا لس کسان پکې وژل شوي، اکثره وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له ازادي راډیو خبری مجله وري
له خبرونو ور اخوا
د نوامبر 15مه یعنی نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې وایي سره لدی په جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لورو له زور زیاتي سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلیه او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو له امله کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کولو ته اړ ایستلې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. دی وی خپلوانې د ټلیفون له لارې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې چې د څوار لس کلونو و د کورنۍ له لوري و دېرس کلن سړي ته واده سوه.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنی وم صف کې وم. موږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی. ما خپله رواني تکلیف پیدا کړ. لږ له زره نو مایدي سوم د بعد لغې نه یم. زه یو سپین ږیري سړي ته وسپینې کاکنو او اوس مې دوه ماشومان هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلارې د اتولک افغاني ولور په بدل کې یادکاس ته ورکړې ده. خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو زورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپل سیمه کې یوه انجلۍ چې د ولس کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نشته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
شیره سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشت خانی کاکا شیره نگهداری میکرد. من
دا انجلی چه ده کاکا کورانه یه ساتله کله چه ورته رای باران راتلل دی نمنل ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمون یه پا تشناب که اچوالی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
دا میرمنې داسې وخت د کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې خپل جنسي ملګری یا غیر ملګری یا دواړو لخوا د فزیکی یا جنسي ډول د تاوتریخوالي سره مخ شوی ده. دا سازمان وایي د ښځو او مینجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نشته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، چې په خبره یې دا حالت ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلي دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محروم شوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سوي او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه در خوشې کېدو وروسته یې د کورنۍ لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د وی نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي، هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې و، خو ډیری یې په کابل کې و. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې، خو اوس داسې څه نسته. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي، چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
بربیرو نفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لادی وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینی کرنلار یا قوانین جوړ شوی چې ډیر ګټور نه و، خو حداقل مو که داسې مسیر ته روان و چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا میلانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او خزو چار وزارت لخوا د پیخي حساب ته اعلان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلي او د طالبانو له حکومت یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانوز د کوونکو هله لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند بیاسته. زه دیانا صلیح تاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپیریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کیږي او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمیرل کیږي، خو ځینې نور یې کیدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شو اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه وو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومي په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګران زده کوونکو، موږ تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ تاسو ورکولای شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومیږي، د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه وي. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي چې دا خپل د سیستم د جوړونکو اعضاو هغه جوړونکو اعضاو چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځ سره راځي عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپل د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړونکو اعضاو نسبت تر یو ټاکلي حده پورې بدلون منونکي وي، یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده. چې د حل کیدونکې او حل کیدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپله محلول وایو. د محلول دغه اجزاوي چې موږ او تاسو ویل چې په دوو برخو ویشلې، یو منحاله ماده ده او بل حل کیدونکې ماده. لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکي محیط ته چې خپله نور مواد پکښې چش کیږي حالیږي دې ته منحاله ماده وایو، یعنی حل کیدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځان کښې چش کوي حلوي. خو حل کیدونکې ماده بیا هغه مادې ته ویل کیږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کیدونکې مادې څخه ده. لکه بوره خپله یوه حل کیدونکې ماده ده، کولی شي چې په یو منحلې ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بېلګې مختلف بېلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي. خو کیدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربیره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري. چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاو وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درو فزیکي ډولونو باندې کولای سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کیږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري، هغه بیا هغه محلول ته ویل کیږي چې نورې حل کیدونکې مادې د حل کیدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یوه حل کیدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کیږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چیرې اوبو راواخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشقه دوه قاشقه اضافه کیږي هغه حلیږي، او که چیرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود، یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه
حل سوا. نو په دې ترتیب موږ راځو ګران ځنکو له مشبو څخه لوړ محلول پیژنو چې د ډیرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو نو دغه مشبو محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبو محلول رامنځته کېږي. خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځته کېږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کېږي او حل کېدونکي ماده له هغه څخه نه جلا کېږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیته مو پیژندل. اوس راځو د حل کېدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیزه وایو. یعنې که چیرې یو په بل کښې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلېدل په بله ماده کښې، یعنې د هغوی د ذراتو، د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلېدل دل چش لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو چې آیوني محلول چش ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنې د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته چش څخه دی؟ د آیوني محلول څخه دی. یعنې ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلېدل دي. یعنې که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجه سانتي ګریډ او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 4 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دی. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته، کلسیم کاربونیټ حلېدل وګورو یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.00 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري، ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکي مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکي او حل کوونکي مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده، په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یو مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسیدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یا یعنی واضح دو پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1988 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي دیاګرام ده چې تاسو وینې په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او په همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې په همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکباتو کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره څه شي وکړي، ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اورزنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده، خو د دوی د خپرېدو سلنه چې ده تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه هم موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپل 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپل 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوینی مراد تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکه کې داسې چې وجود ولري بل په دې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کې داسې چې مراد تاسو د ټکو په واسطه سرچ شکو وو شی او یو بل ځانګړتیا مراد تاسو ویل چې دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولای چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکرې په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکرې غوره کړي نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپل د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپل په لغت کې د یو ویني اختلاط ته ویل کیږي او په اصطلاح کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې موږ هایبریدایزیشن چې د خپل د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په دې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم شوکو ورکړو چې کېدای شي د دوو یا څو بیلابیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه هدف وسی یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي چې ورڅخه لاسته راوړل شي. بل په دې ترتیب ګرانه ځکونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شو چې په څلورو اوربیټالونو اس پی ڈی او اف اوربیټالونو کې شامل وو بولو نو په همدې اساس ګرانو ځکونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په درې ډولونو یا په درې برخو ویشل شوی دی چې لومړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وای د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وای چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توانم یو د ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وای چې دوه اس پی موږ او تاسو کولای شو چې دلته وایو چې د اس پی هایبرید چې د هغه خپل د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپل د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي د اس چې شو سه مساوي اوسې ځکه کچې موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس یعنی پنځوس فیصد دلته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای شي چې هغه پنځوس فیصد اوسې او یو پر دوهمه برخه اوسې. ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمنځ هغه یو سلاتیا درجه د ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونو چې دی یو له بر سره لازم او ملزوم دي یعنی دوی یو د بل شي دي مزدوج دي ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سلو اتیا درجه ده لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوا اس او دوا پی موږ تاسو وینو په نتیجه کې موږ تاسو ته دوا اس پی پلاس راکوي یا هم د دوا اس پی هایبرید یا هم دوا اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره پلاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دې ترمن یو سلو اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پر ګراوند د کوونکو د اس پی هایبرید هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی 2 هایبرید د چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی 2 هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډول اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس تر راځي په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی 2 اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي په فایل کې د اس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکیږي لاس تر راځي لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوا کی مساوي کیږي په یو جمع دوا مساوي په درې اس پی دوا سره یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي لکه څنګه چې درته یو اس SP2 هایبریدونه پلاس راکره. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د SP2 هایبرید کښې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېیمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه په کښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د دوی فیصدي یا هم سلنه ده. او همیشه د SP2 هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په 120 درجې سره، ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په 120 درجې سره. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د SP3 هایبرید لرو، چې د SP3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیټالونه لرو. یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبو هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي، او په نتیجه کښې د اس یو اوربیټال او د پی 3 اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطیږي او یو ځای کېږي، چې په نتیجه کې د SP3 څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره. د اړیکو زاویه یعنې ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجې سره، چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او درې پی مساوي په څلور اس پی درې سره کېږي، یعنې درې دانې یا هم څلور اس پی درې یعنې څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړ، چې د اس برخه یې مساوي د 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره دا خپله د اس پی درې هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
شنوانو سرونا دشنو موت کازم زیرونا کلو بند نوستایا ما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت کازم زیرونا کلو بند نوستایا ما دشنو موت کازم زیرونا کلو بند نوستایا ما دشنو
بند نوستایا ما دشنو No.